میکروفون شما آغاز خواهد شد، اما در مجمع خبری حاضر مهمان عصمت سارون باشید.
ډیر مننن نیمی سپ سات اتنیم اتبه جیری قدر منوریدون که پدیخ پروانه که چی تر اتنیم بجو دوام کوی او ری چی سبا دا افغانستان نوی ولسمشر لوڑا پزای کوی دا نیوی حکومت لمرتوبون باید سوی پدی موضوع دا سیاسی چارو لیوا کارپوس را جغی جو همدار از دیبرن کرشی تا دا افغانستان دا حکومت دا تلوی پلاوی دا راپور جزیات هم درکو خو لمرای توجه وکری دا دی سات خبرونو تا چی سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی افغانستان به سبا د نوې ولسمشر د لوري د لوی مراسمو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر کنړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو په خاطر ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ، او د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي پاکستان باید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره لا ډېر جدیت وښيي. د خبرونو تفصیل: افغانستان به سبا د نوې ولسمشر د لوري د لوی مراسمو کوربه وي. نوې منتخب ولسمشر اشرف غنی به له 14 کلونو وروسته له حمید کرزي څخه واک ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي چې دې مراسمو ته د سلګونو کورنیو میلمنو ترڅنګ شاوخوا 200 بهرنیان هم بلل سوي دي. نوې ولسمشر ته به د سترې محکمې رئیس لوړه ورکړي، او وروسته به نوې ولسمشر په یو فرمان کې د اجرایي چارو رئیس وټاکي او لوړه به ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر کنړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو په خاطر ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ. زرار احمد عثماني چې تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کول، افغانستان د پاکستان پر توغندیزو بریدونو سخت اندېښمن دی.
ادامه این عملات برای افغانستان قابل قبول نیست.
دی وای د دوو حمله دوام د افغانستان لپاره د منلو نه دی. موږ هیله لرو چې پاکستان به د دوو هیوادو ګډ ته په پام سره د سولې او ثبات ټینګیدو لپاره هغه اقدامات پای ته ورسوي چې د ښه ګاونډیتوب اړیکو ته خطر پېښوي. د افغان چارواک پوینا په تیرو دوه کلونو کې پر کنړ او نورستان ولایتونو د پاکستان پر راکټي حملو کې په لسګونو تنه ملکیان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د عملیات په ترڅ کې 200 وسلوال وژلي. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دور بابا ولسوالۍ په شاوخوا کې د تیرې وی اونۍ راهیسې د وسلوالو سره په نښو تخته و چې اوس یې د ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو پاکه کړې. ښاغلی شرزاد چې د شنبې په ورځ مازدیګر د دور بابا ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې و، د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې پاکستاني ملیشې او وسلوال طالبان شامل و.
وسلوالو طالبانو د ایسای او پاکستان په پوره ملاتړ په وزیرستاني ملیشاوي نظامي ملیشاوي د افریدو د قوم چې هغه د بیرون د کرښ اخوا ته د مکمل ملیشاوي تقریبا د 800 څخه تر زر نفر وو چې شامل وو پر د دور بابا پر ولسوالۍ او پر دین امنیتي پوسټو.
خو د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې د امنیتي ځواکونو د ادارت کړي او د دوی تبلیغات بللی دي. په غور ولایت کې د سیمیز ادارې چارواکو د مدني بنسټونو فعالانو او د سیمې لسګونو اوسیدونکو د افغانستان له راتلونکي ولسمشر څخه وغوښتل چې د دې ولایت ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په غور کې په دې اړه په یوه جوړه سوې غونډه کې د غور د ملي امنیت رئیس او د دې ولایت سرپرست محمد عنیف نورستاني وویل په تیرو 13 کلونو کې غور هېر سوی دی. د نوموړي په وینا نوی ولسمشر باید د دې ولایت د خلکو ستونزې ته جدي پام واړوي. د غونډې ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې خپلې غوښتنې بیان او د نوي حکومت د بریا غوښتنه کړې. متوازن انکشاف د سړکونو په خول او د برېښنا د بند جوړول د غور د خلکو له مهمو غوښتنو څخه دي. بیا هم شراغلاست: د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي پاکستان باید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره لا ډېر جدیت وشي. مودي پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې وویل غواړي له اسلام آباد سره دوه اړخیزې خبرې اترې د تروریزم له سوري پرته ترسره سي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر هند انتقاد وکړ چې تیره میاشت د کشمیر د کړکیچ پر سر د سولې د پلان سوو خبرو اترو څخه ووت. د مې په میاشت کې د مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هندوستان ته د نواز شریف سفر د دواړو ګاونډیو ترمنځ د اوږدې مودې د شخړې د هواري په برخه کې هیلې زیاتې کړې وې. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترکیه پولې ته نږدې د کوبانی په نوم د کوردمیش د ښار کې د اسلامي دولت وسلوال پر مرچولو هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت وسلوال یو ودانۍ او دوه موټر له منځه وړل سوي دي. کوردي جنگیالي د اسلامي دولت وسلوال په وړاندې د کوبانی ښار دفاع کوي. په نورو هوایي بریدونو کې په سوریه کې نور سیمې هم په نښه سوي دي. په دې کې د رقه ښار کې د اسلامي دولت وسلوال مرکز دی او همدارنګه حلب ته نږدې د منبج په نوم ښارګوټي شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا تور پر کړی چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره له پوځي مداخله کار اخلي. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال سرګی لاوروف وویل
Вашингтон открыто продекларировал своё право использовать
ВВ Вашингтон по Цырганда اعلان کړی چې حق لري د خپل ګټو د ساتنې لپاره هر ځای په ارخیزه توګه له زور څخه کار واخلي. سره له دې چې په ورستي کلونو کې د امریکا د زور کارونې عملیاتو ناوړه عواقب لرل، خو پوځي مداخله یې یو معیار ګرځولی دی. لاروپ همدارنګه د ناټو په تړون هم تور پورې کړ چې د پوینا د روسیې پر ضد دښمنۍ ډاکه لفاظي کوي. نوموړي ول په داسې حال کې چې لویدیځ په ځانګړو هیوادونو کې د ډیموکراسۍ د قانون د حاکمیت او بشر حقوقو ملاتړ کوي، په نړیواله صحنه کې د ملتونو د حق خلاف عمل کوي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مر روسیا تورن کړی و چې دا هیواد په یو اړخیزه توګه د اروپا د وسنوي سرحدونو په بدلولو نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. شتاین مر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ترمنځ کړکېچ یوه سیمه ییزه مسله نه ده، بلکې پر نړیواله ټولنه اغیز کړی دی. او د تاجکستان یو لوی مفتي د دې هیواد ولسمشر امام علي رحمان پر رژیم انتقاد پر ضد پیتوا ورکړی ده. سید مکرم عبدالقادر زاده پرون خبر اعلان تول چې پر حاکم قدرت انتقاد لوی ګناه ګڼل کېدای سي. نوموړي زیاته کړه داسې انتقاد پر چارواکو د خلکو اعتماد کمزوري کوي. عبدالقادر زاده د پیتوا په دوشنبه شهر کې د جمعې د لانځه د خطبې پر مهال ورکړی ده. د اسلامي سختریس په نوم ګوند چې د تاجکستان د حکومت مخالف ګوند دی، وایي دا فتوا د تاجکستان د چارواکو په غوښتنه ورکول سوې ده. د خبرونو پای.
تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو څخه خبرې د آزادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. سبا د افغانستان د نوي ولسمشر د لوري مراسم په ځای کیږي. د نوي حکومت لومړی توبونه باید څه وي؟
توجه کول د رژیم جوړولو لپاره د افغانستان کې چې فساد پکې نه وي.
دا د کابل پوهنتون استاد پوهان صافی و چې په همدې موضوع ورسره مرکه لرو. ډیورنډ کرښې ته د افغانستان د حکومت تللی پلاوی وایي
ډیورنډ خط په امتداد د پاکستان د نظامیانو لخوا په مختلفو کیلومترو او مختلفو ژوروالي سره د خندک کندنه شروع شوې ده.
د ننګرهار امنیه قمندان وایي په دور بابا ولسوالۍ کې د سلګونو پاکستاني ملیشو او طالبانو حمله تمبولې ده.
زموږ امنیتي ځواکونه وکولای شو چې هم د ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. دښمن سخت گزار خوړلی، د دښمن اوس هم ډېر مړي په منطقه پراته دي.
خو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه لا نه دي توانېدلي چې حمله کوونکي په شا وتمبوي.
په سنگین کې جنگ داخلي جنگ نه دی، دا یو خارجي جنگ دی او د منځخي جنگ دی.
د دې او ځین نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدئ شئ. د افغانستان نوې ولسمشر او د ملي والي د حکومت اجرایی رئیس سبا دوشنبه د وفاداری لوړه کوي. چارواکي وایي چې دا مراسم به د سلګونو بهرنیو او کورنیو میلمنو په ګډون په پرتمینه توګه ترسره شي. ولسمشر حامد کرزی چې د 14 کلنې واکمنۍ وروسته واک نوي ولسمشر ته سپاري وایي چې د نوي ولسمشر ملاتړ کوي. د افغانستان په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې واک لوی ولسمشر بل ته په سولیز او ولسواک ډول انتقالیږي. په دیاره نور جزئیات اجمل اندوروي.
سبا د دوشنبه په ورځ په دا ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای شي. ټاکل شوی ده چې په دې مراسمو کې به اشرف غني احمد زی د ولسمشر او عبدالله د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس په توګه لوړه وکړي. ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د یو شمیر هیوادو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل چمتووالی نیول شوی دی او د دوشنبه له ورځې به نوې ولسمشر ته واک وسپاري. ښاغلی کرزی وایي تایید شوه چې نوی ولسمشر به د قاضي القضات په وړاندې لوړه کوي او د ولسمشر له لوړې وروسته به اجرایوي رئیس د ولسمشر په وړاندې د وفاداری لوړه کوي. د لوړې د مراسمو د پرځای کولو کمیسون ته لارښوونه شوې چې داسې چمتووالی ونیسي. چارواکي وایي د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په وړاندې به د سوګند یادولو مراسم په شاندار توګه پر ځای شي. د چارو د ادارې د ریاست او د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویان جواد ناجی پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د چمتووالي په اړه وویل.
کمیسون د مراسمو
تعریف رئیس جمهور دی وای د ولسمشر د لوړې د مراسمو کمیسون لمیاشت رئیس په منظمه توګه غونډې کولې. موږ په دې اړه بشپړ چمتووالی لرو او د میلمنو هرکلی ته چمتو یو. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. هیله من یو چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به په ښه ویاړلې توګه پر ځای شي. ښاغلی کرزی چې د دیارلس کلنې واکمنۍ وروسته په ډیموکراټیکه توګه واک نوي ولسمشر ته سپاري وایي چې د افغانستان د یو وګړي په توګه به د نوي ولسمشر ملاتړ او ننګه وکړي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په ډیموکراټیکه او ولسواکه توګه له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته انتقالیږي. کارپوهان وایي چې په دې هیواد کې د امنیت ټینګښت، اقتصادي وده او له اداري فساد سره سخته مبارزه د نوي حکومت په وړاندې له پرتو مهمو لومړنیو کارونو څخه دي.
د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره مو د چمتووالي په اړه واورېدل. سبا د لوړې مراسم پر ځای کیږي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په سوله ییز او ولسواک ډول انتقالي شي. دا چې د نوي حکومت په وړاندې مهم کارونه څه دي او د لویدی سره به د افغانستان اوسنۍ اړیکې چې د حامد کرزی د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې ترنګلې شوې څومره ورغول شي، په دې اړه اجمل اند کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ادیر ساپی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې لومړي مهم کارونه کوم دي. ښاغلی ساپی وویل
د افغانستان د امنیت په باب فکر کول دي چې یو امن د وطن درا وصل شي او د دې تامین د امنیت لپاره یو قوي متحد پکار دی چې هغه تیار هغه امنیت قرارداد امضا کول د متحده ایالاتو سره دي چې دا باید فوراً ترسره شي. او دویمه موضوع توجه کول د رژیم جوړولو لپاره د افغانستان کې چې فساد پکې نه وي او له سره یې د تعداد مسلکی رژیم په هر رشته کې شي او سرتا سر د مملکت ته استعدادونو ته اعلان وکړي چې راشي خپل اشتراک په رقابت د خدمت کې هر شعبه کې هر وزارت کې او هر مقام کې چې دوی ورته اعلانوي اشتراک وکړي چې هغه مسلکی او پوه خلک په کار راشي. درېیم ډېر مهم چې هغه حتی درېیم نشو ویل دا شپه ورځ به اولتونو کې دا هم قرار لري خو لومړیو لومړیتوبونو کې اقتصادي ودې ته توجه ده او فورا دغسې چاره د افغانستان خلکو ته په کار ده چې هم دوی په کار مصروف شي او هم یو ګله ډوډۍ ورته ورسیږي او چې په دې وسیله د فرار د مغزونو نه زموږ جلوګیري وشي او یا نور خلک یې تخریب ته زموږ دپاره استفاده کولی ونشي. او بیا په بله مرحله کې تعلیم و تربیت ضرورت پکار دی چې عام شي په افغانستان کې.
د تاسو فکر باندې د امنیت په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره دغه دفاعي او امنیتی تړون څومره رول او ارزښت لري؟
زه فکر کوم چې هغه سړی چې قاعدې سره مخالفت وکړي خدای نه خواسته یا به ډېر عمیق خپل وضع مطالعه کړي د وطن نه وي او یاد ده چې بعضې د بل چا د سپیکرونه به تقویه کوي او یا غږیږي چې دی په مخالف اوسي چې خپلې وضع ته د افغانستان موږ متوجه شو. دا څلوېښت کلنې پخوانۍ جګړې ته موږ نظر واچوو، دا اوسني هم چې موږ توان نشته چې خپل اتلس ولایاتو کې خپل بارکونه د نظامي سم وساتو، دا یو لوی ضرورت دی موږ ته. او ډېر زموږ نه پرمختللي هېوادونه هم خارجي قوتونو ته ضرورت درلودلی دي او لري او دا تړونونه ورسره لري.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد ادیر ساپی وو. د نوي ولسمشر لومړی توبونه باید څه وي؟ که په دې اړه تاسې اوریدونکي هم غواړئ نظر څرګند کړئ له اتمو بجو وروسته، البته د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له اتمو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه حکومتي پلاوی چې د ډیورن کرښې په وجدو کې د پاکستان له لوري د خندق د کیندلو د څېړلو لپاره مال شوی وو او سیمې ته تللی وو، وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې پاکستان په ډیورن کرښه کې د کندو کیندل پیل کړی دی. د دې پلاوی د سفر او د هغه د څېړنو د جزئیاتو په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د خندقونو د کیندلو موضوع ته د ټاکل شوي افغان پلاوی غړي د دې خندق کیندل تاییدوي. د پلاوی غړي وایي د هغه سفر څخه چې دوی زابل، پکتیکا او کندهار ولایتونو ته درلودو، دې نتیجې ته رسیدلي چې د سرحد په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو پراخې سرغړونې روانې دي. د دې پلاوی غړي او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال مالک صدیقی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ لاړو د کندهار ولایت د سپین بولدک معروف او د زابل ولایت د شمال زیو د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ حیات د دې نقاط نه لیدنه وکړه. پر اختیا هم چې ډیورن خط په امتداد د پاکستان د نظامیانو لخوا په مختلفو کیلومترو او مختلفو ژوروالي سره د خندق کندنه شروع شوې ده او کار جریان لري.
ښاغلی صدیقی وایي حکومتي پلاوی وروسته له دې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان اقدامات لنږدې وکتل، د جمعې په ورځ بیرته کابل ته راغی او ډیر ژر بعد د خپل سفر او څېړنو جزئیات د جمهوري ریاست سره شریک کړي. د افغانستان جمهوري ریاست دوه اونۍ وړاندې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو پلاوی وټاکو چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو د وستلو هڅې لنږدې وګوري. د افغانستان د حکومت له لوري دا څېړنې وروسته له دې پیل شوې چې پاکستانی چارواکو وویل د ډیورن کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل پیل کړي. د پاکستانی چارواکو په وینا دوی غواړي په دې سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته د وسلوالو مخالفینو او قاچاقبرانو مخه ونیسي. ویل کېږي چې د دې خندق اوږدوالی 400 کیلومتره ده چې پاکستان د خپلو پوځیانو په مټ یې کیندل پیل کړي دي. د ډیورن خط په اوږدو کې د خندقونو طرحه نه یوازې د افغانستان د حکومت تند غبرګون راپارولی، بلکې په پاکستان کې میشتو پښتنو سیاستوالو او تاجرانو چې د دې کرښې دواړو خواوو ته فعالیت لري هم د خندقونو کیندل نه منونکی کار بللی دی. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل د پاکستان د پوځي جمهور رئیس پرویز مشرف طرحه وه چې هغه وخت هم له غبرګونونو سره مخ شوه او اوس یې هم د افغان حکومت او د ډیورن کرښې دواړو خواوو ته د پرتو قومونو تند غبرګونونه راپارولی دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
او د سهار له و بجو د ماشام تر و بجو پوری ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ دی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارس که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، گردی، جلال آباد، کلات و سرآباد کې اوسي نو په اف ام 3.5 څپې لا صفه وازی وبري. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه وایي چې د دغه ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې شاوخوا 200 بهرني او کورني سختريزي او همدارس پاکستاني ملیشه ځواکونه وژلي دي. د دوی په وینا د عملیات ورسره لدی پیل کړل چې سلګونو وسلوالو طالبانو او پاکستاني ملیشو په دور بابا ولسوالۍ پراخي حمله وکړي. ل ننګرهار څخه د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شنواري راپور.
د ننګرهار امنیتي چارواکي ویلي تیر یوې اونۍ راهیسې په سرګونو وسلوالو طالبانو پر دور بابا ولسوالۍ تعرض کړی و چې د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد محاربوي عملیات پیل کړل چې اوس هم روان دي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د شنبې ورځې په مازیګر د دور بابا ولسوالۍ د سرحدي کرښې نه د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو وسلوالو کې پاکستاني ملیشه د ډیورن د کرښې هاخوا د افریدو قوم ځوانان او وسلوال طالبان شامل وو چې تعداد یې شاوخوا زر تنو ته رسېده.
وسلوالو طالبانو د ایس آی او پاکستان په پوره ملاتړ چې وزیرستانی ملیشاوي، نظامی ملیشاوي، د افریدو د قوم چې هغه د ډیورن د کرښې اخوا ته د مکمل ملیشاوي تقریبا د 800 څخه تر زر نفر وو چې شامل وو. پر دې دور بابا پر ولسوالۍ او پر دین امنیتي پوستو یې حمله وکړه، خو د خدای جل جلاله په قوت او نصرت سره زموږ امنیتي ځواکونه وکولی شو چې هم د ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. زه دا اوس هم د رنګي په کلي کښې ولاړ یم چې موږ دا دا د عملیات تعرضونه مو مخ ته بیولي دي. دښمن سخت ګزار خوړلی دی. د دښمن اوس هم ډېر مړي او په منطقه کښې پراته دي.
نوموړی وایي په دغه موده کښې دوی د دور بابا ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړې چې تر دې دمه یې تر 200 تنو پورې وسلوال وژلي او جسدونه په سیمه کښې پراته دي.
د دښمن تر اوسه پورې د یوې اونۍ را په دې خوا تر 200 ډېر پاکستاني ملیشا او نور وسلوال طالبان په دې جګړه کښې وژل شوي دي. خپل جسدونه نه شي ټولولی. زه تاسو خپلو وطنوالو ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ننګرهار پلویشت خاوره کښې به دښمن نور را نه شي.
د قومندان فضل احمد شیرزاد په خبره د دغو عملیاتو په اوږدو کې د نیمې ورځې لپاره دوی د ایساف له هوایي ځواک څخه هم مرسته اخیستې ده. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیالله مجاهد ازادي راډیو ته په رسولي پیغام کې د امنیتي ځواکونو یاد ادعا په کلکه رد کړې او دا یې د دوی تبلیغات بللي دي.
و هم اورېدل چې په ننګرهار کې امنیت قومندان وایي چې په دور بابا کې د وسلوالو مخالفانو حمله په شا تمبولې او شاوخوا 200 کورني او بهرني طالبان او پاکستاني ملیشه ځواکونه یې وژلي دي. خو د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د دغه ولایت امنیت قومندان وایي چې په سنګین کې بهرني وسلوال جنګېږي ځکه افغان ځواکونه ډېر پرمختګ نه کوي. ویل کېږي چې د سنګین ولسوالۍ ډېرې سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. خو د هلمند قومندان وایي چې ژر به دې سیمې ته کومکي ځواکونه ورسېږي او پراخ عملیات به پیل کړي. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی راپور.
د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال جمعګل همت وایي په سنګین کې امنیتي حالت د ښه کېدو په حال کې دی خو لا هم وسلوال پر ځینو مهمو سیمو ډلیز بریدونو کې او غواړي وښیي چې فعاله دي. قومندان په یو خبرناسته کې خبریالانو ته وویل که څه هم یو شمېر سیمې د طالبانو په ولکه کې دي خو سنګین ته کافي تزدمې سره تېري یا رسېدلي او یا هم پر لاره دي او هغه سیمې غواړي بېرته ونیسي چې د وسلوالو په ولکه کې دي.
دا همدا اوس په سنګین کې د دوی ټوله سقله سلاو چې هغه سلاوې د دښمن چې اشدو علاوانداز او نور سلاو چې د خارجي بادران د خوا څخه دوی ته ورکول شوي دي هغه ټول استعمال یې د پنجابیانو د خوا څخه دی. په سنګین کې جنګ داخلي جنګ نه دی، دا یو خارجي جنګ دی او د منطقې جنګ دی. دوی خپل ټول تلاش په کار اچولی دي ولې الحمدلله په وارو وارو دښمن ته په زرهاو نفر تلفات اوښتي دي. همدا اوس د سنګین په ولسوالۍ کې البته په الحمدلله امنیت ټینګ دی، خصوصا د کجکي او د سنگین سړک چې تقریبا په شنه ساحه کې 10 کیلومتر اضافه تر هغه پورې امتداد لري ټول د ترافیک عمر خلاص دی.
ویل کېږي په سنګین کې ګڼ میشتې او شنې سیمې د طالبان په ولکه کې دي او د ولسوالۍ د بازار اړوند او کجکي ته غځېدلې لار د دولتي سرتېرو په ولکه کې ده. له سنګینه اوس هم هره ورځ د ډله ییزو بریدونو او خال خال ډزو راپورونه ورکول کېږي. د هلمند امنیه قومندان وایي تازدمې سرتېرې به د موجودو وسلوالو په ضد عملیات وکړي او په سنګین کې به د دایمي پاتې کېدو لپاره پوستې او کمربندونه جوړ کړي.
خپل ټول تدابیر په نظر لاندې نیولي دي چې انشاءالله اطمینان در کوم چې په سنګین کې موږ د دایمي سولې د ټینګولو په نیت په ډېر قوت سره په ډېر تدبیر سره ګامونه خو تر څو وتوانېږو چې د سنګین په ولسوالۍ کې د سنګین د خلکو دپاره د سنګین د ولس دپاره او هغه مالي پولیس چې هلته همدا اوس ځای پر ځای دي میشته دي د هغو دپاره د هغو د تمویل او د تجهیز دپاره موږ ګامونه پورته کړي دي چې په سنګین کې دا ستونزه د دایم دپاره حل شي. انشاءالله زه اطمینان در کوم چې دا عملیات به زموږ په سنګین کې د دایمي سولې سبب وګرځي.
د سنګین جنګ درې میاشتې وړاندې پیل شوی دی چې تر دې دمه ډېرې سیمې یو ځل دولتي سرتېرو او بل ځل بېرته وسلوالو نیولې دي. د سنګین اوسېدونکي وایي هلته امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. تر اوسه دولتي مسؤلینو په دې جګړه کې د ملکي کسانو په شمول د دواړو غاړو تر زره ډېر کسان وژل شوي یاد کړي دي. د هلمند د مهاجرینو د ریاست مسؤلینو وایي نږدې 3000 کورنۍ د دې ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي چې د سنګین څخه دغه لړۍ اوس هم دوام لري. محمد الیاس طیب، دازدی رادیو، هلمند.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 8:24 دی. اوس به صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ځینو بهرنیو خبرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر راتلونکي حکومت او د هغه پر لومړی توبونو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اکونومیست مجلې د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې، ډیموکراسي په افغاني بڼه. مجلې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ انتخاباتي سیالیو ته اشاره کړې او لیکلي دي دواړه سیالان اوس په تصمیم نیونه او د قدرت په ویش کې شریک دي. اکونومیست مجله په لیکنه کې زیاتوي دا ډیره عملی نشکری چې عبدالله عبدالله دی کومبل څوک د اجرایه مشر په توګه معرفي کړي، ځکه نو دواړه مشران اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله به له خپلو مرستیالانو سره سبا قدرت په لاس کې واخلي. مجله دغه رزلی کې د نوي ولسمشر سمدستي اقدام له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول دي چې پر اساس یې د امریکا او د نورو هیوادونو سرتیرو برخلیک مشخص کیږي او دوی به د افغان قواوو د روزنې او سلام مشورې مسؤلیت لري. د هند اکونومیک ټایمز رسپانی بیا په خپل پرونی غنی کې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خپره کړې، نوې افغان حکومت به له امریکا سره دوړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. پلیکنی کې د ولسمشر کرزی د امنیتی سلاکار رنگین دات فرس پنتا خبری راخستل سی چې پرونی په هرات ولایت کې یوې غونډې ته ویلي د کابل او واشنگتن ترمنځ به امنیتی تړون د سه شنبه پورې لاسلیک شي. اکونومیک ټایمز د لیکنې په دوام زیاتوي ټاکل سوی د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه پورې د وفاداری لوړه وکړي او حامد کرزی به ورته واک سپاري. ورسپانه لیکي دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار دی چې واک په سوله ییز ډول بل حکومت ته انتقالیږي. دغه هندي ورسپانه زیاتوي د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې مشورتي لوی جرګې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک ملاتړ وکړ او ولسمشر حمید کرزی یې وغوښتل چې ژر تر ژره لاسلیک کړي، خو ښاغلی کرزی له لاسلیک کولو ډډه وکړه. د امریکا چپ باستن ګلوب رسپانې په غزنی کې د سختریزو وسلولو لخوا د ملکیانو پر وژنې لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي وسلولو طالبانو په غزنی ولایت کې له 12 ملکیانو چې زیاتره یې د یو محلي پولیس د کورنۍ غړي و د جمعې او شنبې ترمنځ شپه کې سرونه پرې کړل. باستن ګلوب رسپانې پر دې ټکي هم تمرکز کړی چې د وسلولو طالبانو ویان په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. ورسپانه لیکي د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د ناټو پوځیان فعالیت نه لري، خو وروسته په لیکنه کې زیاتوي په افغانستان کې له انسانانو د سرونو پرې کول نوې خبره نه ده. په تیرو وختونو کې د طالبانو په جګړو کې دغه سي پیښې سوي دي. ورسپانه د غزنی د امنیت قومندانۍ د مرستیل اسد الله سپی خبري هم راخستې چې ویلي دي وسلول طالبانو تیره اونۍ په اجرستان ولسوالۍ کې پر څو کلیو حمله وکړه. باستن ګلوب ورسپانه لیکي په اجرستان کې ملکیانو افغان پوځیانو او طالبانو ته مرګ جوبله وشته ده. خود رسپانی په حواله د تلفاتو ارقام ځکه دقیق نه دي چې اجرستان د غزنی یو لری پرته سیمه ده.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ژمی په رارسېدو دی، خو د روسیا او اوکراین ترمنځ د سون د ګازو پر سر جنجال لا هم پر خپل ځای پاتې دی. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي چې په ژمی کې اوکراین ته د روسیې د ګازو د دوام په اړه یو پیشنهادي توافق ترلاسه شوی دی، خو اوکراینی چارواکی وایي تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې. د دې موضوع نور حال اجمل اندر کوي.
اروپای ټولنې اوکراین او روسیې د طبیعي ګازو د بهیر د روان ساتلو په اړه هوکړه وکړه. دا هغه څه دي چې کولای شي د سکال په ژمي کې په اوکراین او د اروپای ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې د انرژي د کمښت مخه ونیسي. د اروپای ټولنې د انرژي کمشنر ګونتر اوتنګر په برلین کې په دې اړه له درې اړخیزې غونډې وروسته وویل اوکراین باید روسیې ته د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې 2 میلیارډ ډالر او د دې کال تر پایه پورې 1 میلیارډ او 100 میلیونه ډالر د نه پریشو پورونو له درکه ورکړي. وتنګر زیاته کړه ته وایي فکر کوم دا د هواري یو د منلو وړ لاره ده. اساسا په دې معنی ده چې اوکراین خپل ځان اړ بولي څو له خپلو روسي شریکانو سره هغه حسابونه پاک کړي چې تصفیه شوي نه دي. یعنی د اکتوبر د میاشتې تر پای باید لږ تر لږه 2 میلیارډ ډالر ورکړي. اروپایي ټولنه به مخکې له مخکې د پیسو له نړیوال صندوق څخه تضمین ترلاسه کړي. نوموړي وویل اوکراینی او روسي چارواکي باید د وړاندیز شوي هوکړه لیک په اړه له خپلو حکومتونو سره سلا مشورې وکړي. خو د اوکراین د انرژي او سکرو وزیر یوري پروډان وایي تر اوسه د ګازو د بیې په اړه له روسیې سره هیڅ ډول توافق نشته. د اوکراین د غازو او نفتو د دولتي شرکت رئیس اندری کوبالوف پرون ژمنه وکړه چې د غازو د لوړې بیې او د روسیې د ادعا په وړاندې به چې وایي اوکراین میلیارډونه ډالر پوروړی دی خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. نوموړي د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلي هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده شوې او هیڅ ډول سند هم نه دی لاسلیک شوی. د دې وړاندې شوي توافق پر بنسټ کچېرې مسکو د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې دوه میلیارد ډالر او همدارنګه د غازو د راتلونکي وارداتو په اړه مخکې له مخکې پیسې ترلاسه کړي، روسیه به پنځه میلیارد مقابه غاز اوکراین ته ورکړي. د زرو مترو مقابو غازو بیه درې سوه پنځه اتیا ډالر ټاکل شوې ده.
سات اته بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس د لنډو خبرونو نوبت دی. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو د خپرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته اعلان کړو، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې اوروي.
افغانستان به سبا د نوې ولسمشر د لوړې د لوی مراسم کورباوي. نوې منتخب ولسمشر اشرف غنی به له دیرلس کلونو وروسته له حامد کرزي څخه واک ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو په خاطر ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د عملیات په ترڅ کې دوه سوه وسله وال وژلې. په غور ولایت کې د سیمیز ادارې چارواکو د مدني فنسټونو فعالنو او د سیمیز او د سیمې لسګونو اوسیدونکو د افغانستان له راتلونکي ولسمشر څخه وغوښتل چې د دې ولایت د ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي پاکستان باید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره لا ډیر جدیت وښيي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترکیه پولې ته نږدې د کوبانی په نوم کوردی میشت ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر مورچلو هوایي بریدونه کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا تور پر کړی چې د خپل ګټو د ساتلو لپاره له پوځي مداخله کار اخلي. او د تاجکستان یو لوی مفتي د دې هواد ولسمشر امام علي رحمان پر رژیم د انتقاد پر ضد فتوا ورکړې ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت سارون با همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه میزبان شما هستیم. بالاخره رئیس جمهور کرزی پس از تقریبا 13 سال از رهبری افغانستان کنار میرود و با ریاست جمهوری خداحافظی میکند. قرار است مراسم تعلیف رهبری آینده افغانستان فردا در ارگ ریاست جمهوری برگزار شود. این نخستین گذار یا انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان خواهد بود که تا حالا سابقا نداشته است. به نظر شما رئیس جمهور و رهبری آینده باید بیشتر به کدام مورد در کشور تمرکز کند و آن را در اولویت کاری خود قرار بدهد؟ امنیت، تلاش های صلح، اقتصاد، کار، آموزش و معارف، خدمات سی و یا کدام مورد دیگری که خود شما پیشنهاد میکنین؟ در این برنامه تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې مو وریدل، ستاسو په نظر نوی ولسمشر باید لومړی کوم کار وکړي یا لومړی تر هر څه مخکې چیشته زیاته توجه وکړي؟ ممکن ځینو خلکو ته امنیت ډیر مهمه ښکاره شي، ځینو ته تعلیم، ځینو نورو ته اقتصاد، او یا هم یو بل موضوع. کولی شي چې په دې موضوع ټلیفون را وکړي او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. 0-9-9-2-3-5-4-5 او یا هم 0-9-8-2-5-5-5 زموږ د ټلیفون شمیرې دي.
شنونده داریم روی خط، بفرمایید. سپ خوش آمدین، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
برز سلام و ادب خدمت شما، اسم ساروان جاوید نعیمی و همچنان تمام نشنندگان خوبتان. نیازی هستم از ساروان امریکا.
بفرمایید نیازی، سلامت باشید.
تشکر از شما و تشکر از شما و از همچون برنامه هایتون که باز یک روز یک شنبه فرا رسید و یک موضوع تازه. البته ببینید در مورد موضوع برنامه، البته یک تفسیر کوتاه و همچنان البته موضوعات دیگه هست هم رو شاید میسازم. البته ببینید، چون که شما گفتید که البته کدام آجندای کاری البته رئیس جمهور جدید افغانستان در روزهای نخست یا برای امو قدمهای نخست کارهای خود داشته باشد، البته در طول 13 سال گذشته تماما کارهای تا جایی که بود صورت گرفت، نواقص هم در امرار داشت و پرداگذاری تماما بنیادها، کارها و در مجموع یک چوکاتی برای رئیس جمهور جدید افغانستان ساخته شد که همانو که ادنون که انتخاب شد و فردا روز تعلیفش هست
البته ببینید در قدم نخست از آن چیزی که برای رئیس جمهور جدید افغانستان مهمتر و اساسی تر می باشد، همان تطبیق جدید و شدید قانون در کشور و همچنان مجازات برای انحراف کننده و فساد کننده می باشد. البته تا زمانی که قانون تطبیق شود و عملی نشود و همان که برای یک مجرم و یا برای یک مکافات کننده قائمتی میکند و همچنان در مجموع تطبیق قانون نشود، هیچ رئیس جمهوری، هیچ صدر اعظم، هیچ کسی نمیتواند که در کشور نظام را چه کنه به طرف خوبش رو ببرد. و دون این چیزی تقوا و همچنان جمع عدالت است، از جمله عوامل اسباب و یا وسیله اساسی امنیت می باشد. تا زمانی که رئیس جمهور و همچنان تیم کاریش که عدالت، تقوا و همچنان صداقت و راستکار و پاک نفسی و اعتماد و چنین چیزها را نداشته باشد، رئیس جمهور و همچنان تیمش نمیتواند که کارهایی را کند و به نفع کشور تمام شود. و همچنان چیزی که مهمتر است، همان یک مدیریت سالم و شفاف می باشد. رئیس جمهور که یک مدیریت سالم و شفاف و مسلکی همراه خود و تیم خود نداشته باشد، نمیتواند که همین کشور از حالت بدی که قرار داشت که باید در طول 13 سال صورت میگرفت که صورت نگرفت، از این حالت نجات میدهد. و باز هم به نظر ما از هم اول تر باید که قانون تطبیق شود و بعد هم زمانی که قانون تطبیق شود، تمام کارها، امنیت، زیربنا، اقتصاد و همچنان روابط سیاست خارجی داخلی، کلش به اساس تطبیق قانون است. تا زمانی که قانون تطبیق نشود، همه کارها به جای خود است و همین حکومتی که 13 سال که بالاخره نتوانست که به همون درجه اعلی برسد، همون ضعف عدم تطبیق قانون بود. اگر تطبیق قانون نشد، امروز هیچ مشکلی وجود نداشت. خدا کند که رئیس جمهور آینده از هم اولتر، نه اینکه با پیمان امضا شدن و نه اینکه با مثلا اشکالهای دیگه، معاملات دیگه، صورت دیگر از هم اولتر باید که یک رهبری، یک مدیریت سالم و قانون تطبیق شد تا باشد که همه کارها پیش خوبتر برود.
سلامت و سهی نیازای صاحب کرودن. بله اوریدون که لرو مهربانی وکی، آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بفرمایید صاحب. متاسفانه از اینا قطع شده. 0-700-822-755 و 0-799-203-540 بعد از امیش شنونده شماره های بین المللی هم برتان اعلان میکنیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادیست. میربونیم. بفرمایید صاحب. میربونی
او کیست؟
فکر میکنم تماس از اینا هم قطع شد. شنونده ها به خاطر از اینکه خیلی هم با مشکل تلفن و شبکه های مخابراتی روبرو نشن، میتونن به شماره های بین المللی ما هم زنگ بزنن. 0042-022-11-24-501 و 0042-022-11-24-601. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله تو خیصب زابل څخه مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، صحیح په خیر یم. نوراندی ولانو ټول ته سلامونه وایم، از ما سلامونه قبول کی منن.
سلامت تو صحیح کردی ودان.
البته تاسو کوم موضوع انتخاب کړی دی له وخت سره برابر، خو تر ټولو مخکې موږ له دې رئیس جمهور او له اجرائیه رئیس څخه تقول محكي محكي لملات سر إخلاف أو لخلق سر الإخلاف الزقار بايد واخي بايد وخلق سر جن حقيقة ووهي أو كفلي قامونا شكي فهر كاركي واخي أو تقول في أوليات لدي فهذا معلومة ده في أغا أمنيات أو سلحة في سلحة أو أمنيات في أفغانستان كمي كهارتون مقتدر أو هارتون دانستا فروبيساريو وغفتل سرعي فرع أسكراسي ومستشل حالي أو أمنيات ليه ترطول طول أوليات مروضي كوركووسي أمنية أو سل حراسي أو فدوان قدان كي باياد إداري فساد أو رشوات أو كار وأهل كار تسبار سداس خلق القار ومقرر كي أهل كار يداسي نسي أغا معليمي أغا بوليزارات كي وشاكي أو مجران فتاتي خلقي مطلب کار و کار اهل کار باید وسپارل شي. او په دوهم قدم کې باید و اقتصادي چارو ته نظر وکړي، ځکه چې افغانستان یو لیدلی ملک، باید موږ اقتصاد برحاله سي پر پښو باندې ودرېږي او په دې کې هم او کفلي ګامونه واخلي.
او د صلح لپاره یو داسې ترتیب او میکانیزم جوړ کړي چې هغه حقیقي صلح وي له هغو کسانو سره وسي چې هغه د صلح خلق وي. داسې نه لکه کرزي صاحب د علامل خو لاړی چې بیا نو بس خلکو ته وایي ته مه فرتېږي او د ملت خلک ټول پوه دي چې هغه په صلح کې داسې کلي ګامونه نه دي اخیستي. خدای دې وکړي چې دغه نوی حکومت زموږ د ملت او د دغه بې ځایه ځورونې او له دغو مرګو له بندیخانو له دغو قوانو څخه موږ الله پر قراره کړي دا به دعا و خدای ته کوو نو سبا یې ډېر ښه ورځ ده. خدای دې وکړي چې دغه سوګند او بیس واده وکړي دا
سلامت تشکر میروانی سلامت باشین. بفرمایید شنونده بعدی ما رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. السلام
عبدالقادر و کابل نورو
مهربانی که عبدالقادر صاحب
مننه اورور د ډیرو لفاظه او د ډیرو تشریحاتو نه به ډیر ځان غورو د کلاوخ کم دی او موضوع ډیره مهمه ده.
بله مننه.
خدای دې وکړي چې ډاکټر صاحب د نوای رئیس جمهور ډاکټر صاحب افغانی دې شي د خبرې واوري. د ما په نظر تر ټولو نه مهم دوه نقطې دي، د ما شخصي نظر دی. اوله د اقتصاد موضوع، بیا د تعلیم، ځکه همدغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې د افغانستان ولس پرې کړېږي. په خیر او په شر، په ښه او بده، په فایده خپله نه پوهېږي. که چېرته ورته چې خارجیان ورته میګا پروجیکټس وایي، که داسې غټې غټې پروژې د اقتصاد د ودې دپاره شروع شي چې خلکو ته مصروفیت پیدا شي، هغه بیکاران او هغه خلک چې بل څه کار نه لري نو هغه که په دې کې مصروف وساتل شي، یا خلکو ته دا وویل شي که چېرته ته دا کار پرېږدې نو راځه دلته یو مصروفیت درته شته، د ژوند به دې جوړ وي، آرامه به وې، کوم بل مشکل به درته نه وي. نو په دې وجه به دغه د امنیت مسله به خپله په کې رانغښتې وي، خپله به خلک دې ته وادار کېږي چې د جنګ لاره پرېږدي، د شخړو لاره پرېږدي او داسې یو اقتصادي کوم الټرنېټیو یا بدیل چې ورته وایي هغه به ورته جوړ شي. دوهمه مسله د تعلیم ده. متاسفانه په افغانستان کې خلک تر اوسه ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې اوس په دې کې د ما ګټه ده که په دې کې د ما د همسایه ګټه ده. جنګ کوي صرف په دې کوي چې یاره بس دلته امریکایی دی، که د ورته ووایي چې دا امریکایی دي دا تا را ګرځولی دی بیا هم نه پوهېږي، وایي نه زه د امریکایي سره جنګ کوم. نو د تعلیم، اقتصاد او د تعلیم مسله په کې ډېره مهمه ده، ځکه زموږ او تاسو همسایه بالخصوص پاکستان همدا غواړي چې دغه افغانستان حکومت او خلک په شخړو په جنګونو کې دومره پکې مشغول وساتل شي چې هغه امنیت او تعلیم ته او اقتصاد ته قطعا توجه ونه کړي. که چېرته ډاکټر صاحب او حکومت یې او د خلک دې ته وادار کړي چې هغوی په میګا پروجیکټس په غټو پروژو کې کار شروع شي، هغوی ته بدیل د کار په عوض د جنګ کې پیدا شي، او همدارنګه ښه تعلیم ماشومانو ته ځوانانو ته جوړ شي، د اوس چې کوم ځوانان فارغېږي دا پکې جذب شي په د اقتصادي پروژو کې، نو دا د امنیت مسله چې موږ هر څومره وکړو دا د امنیت مسله تر څو چې پاکستان کې دېش نه د آرامه نه شي او داسې په زور او په قوت او یا په یوه بله مسله کې راګیر نه شي پاکستان د جهاني روښانه د هغې نه وروسته نه کېږي. نو امنیت مسله په اقتصاد او په تعلیم کې خپله حل کېږي.
ډېره زیاته مننه عبدالقادر صاحب. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، بفرمایید. متاسفانه تماس از اینا قطع است. میتونین به شماره های ما در افغانستان همه حال زنگ بزنین، 0700-822-755 و 0799-203-540. موضوع برنامه ما هم اولویت های کاری رئیس جمهور آینده و رهبری آینده افغانستان است کدام ها باشه؟ امنیت، تلاش های صلح، اقتصاد، مبارزه با فساد مواد مخدر، ایجاد فرصت های کاری، آموزش، معارف، خدمات سی و یا کدام مورد را که خود شما پیشنهاد میکنین؟ بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام به تاسو باندې ټول اوریدونکو باندې. موږ په نظر باندې اول اشرف غنی صاحب وطن خرڅ کې امضا کې خور خرڅ کې دا به خی افغانان لپاره
صحیح دی. تاسو نظر و اوریدل شو. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم صاحب.
سلام صاحب، بفرمایئ. مهرباني.
تاسو چروان صاحب تاسو سمیمی صاحب ته ډېر سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. مهرباني
صاحب. نواب دی صاحب، موږ صاحب یو نظر لرو، هغه خو د کرزي صاحب اخري ورځ د اشرف غني صاحب د لومړۍ ورځ پایل دی د سبانه، او یو څو ګیلې د پخواني حکومت نه او څو غوښتنې د محترم اشرف غني احمدزي نه لرو. زه فکر کوم چې هر هغه عوامل چې د پخواني حکومت د ناکامۍ سبب ګرځېدلي دي که هغه په نظر کې ونیسي، هغه د کامیابۍ راز دی، ځکه تر څو پورې چې عوامل پیدا نه شي حازم نه شي پیدا کېدای. موږ خو کرزي صاحب نه ډېره مننه په دې کوو چې دا قومونه یې سره راټول کړل، د ټوپک د مرمۍ نه یې وېښې مې ته راوستل او په قلم باندې په خوله باندې خبرې کولې. دا یې غار ابتکار و، افغانستان یې مطرح کړ په جهاني سطحه، لیکن یوه ګیله چې افغانان ځینې لري وه دا وه چې فساد اداري په یو فرهنګ په کلتور بدل شو. تاسو باور ولرئ چروان صاحب څوک چې رشوت نشي خوړی هغه یو مجلس هم نه غوښتل کېږي، یوه مشوره هم نشي ورسره کولی. هغه څوک چې د نامشروع منابعو څخه استفاده کولی شي هغه یو به فرهنګه به کلتوره سړی وي. تاسو فکر وکړئ چې داسې خلک چې موږ په دغه اولو کال کې بیړنۍ لویه جرګه کې پېژندل چې یو جرجامی درلود یس په سلګونو کورونا د کابل نه تر واشنگټن پورې لري، نو دغه اداري فساد یې زیات کړ. او بل دیوی کورار 25 کورانه په کې مطلب چې دته به دواوي کوي کرزي صاحب ته یې دغه هر څه پیدا کړل، او د دغه یوه کورنا څلور کسه وزیران او مینان مقرردل. داسې ولایتونه وو چې څلور 15 ولایتونه یو رئیس وزیر نه و، دا تعدل کدای برقرار کړي. دویمه خبرم ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دغه ده چې امنیت هم عدالت راولي، اداري فساد چې له منځه ولاړ شي پخپله جنګ له منځه ځي، تر څو پورې چې اداري فساد د فرهنګ په ډول د کلتور په ډول لکه اوس شام سره رسېدلی دی په دې ډول وي. زه فکر نه کوم چې په آینده کې موږ شي. زه یو پیشنهاد لرم ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي ته چې ټول وزیران د زرګان مقرر کړي، خو په یو معیار باندې چې هغوی مسلکي وي، وطن ته وفادار وي، او د دې خاورې خدمت کولای شي. دا په دې قوم پورې نه ده چې ما قوم نه د سړی مقرر نه کړو، لیکن هغه معیارونه چې اوس یې اداره امور لري. تاسو باور وکړئ چروان صاحب چې د ولي هم خپل قیمت معلوم دی، رئیس هم خپل قیمت معلوم دی، او د قمندان امنی هم خپل قیمت معلوم دی، تر څو چې دا قیمتونه لمنځه ولاړ نه شي افغانستان کې نه سوله راتلی شي او نه ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله چې دوی دواړه په ګډه حکومت جوړوي یوه معجزه نه شي کولای. ما وړاندیز دا دی چې اول د امنیت نه مخکې اداري فساد، تر څو چې خپل جوړ نه شي پاکستان په موږ ته ملامت دی. موږ خپله دغه شرایط برابر کړي دي چې دوی بیکاره خلک او هغه خلک چې کار نه لري روزګار نه لري ډوډۍ نه شي پیدا کولای، هغوی د خپل اولاد ډوډۍ د پیدا کولو دپاره هر شي ته لاس اچوي. نو موږ مهمه خبره دا ده په دواړو ټیمونو کې موجود وو یا شتاد یا د ځان نه لري چې مسلکي او سپیشلی خلک را مخته کیږي په دیوال کې.
بله صاحب، ډېر مننه هم دا خبره مو پاول کې هم وکړه. سلامت اوسئ، کور ودان.
تشکر، سلامت باشین صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. تماس از اینا متاسفانه قطع شده، بعد از یک وقفه کوتاه با شما هستیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
بلی، او دی سحر له و بجو ده ماشام تر او بجو پوری په همدغه چپو یعنی منځنین چپه دولش پش نوی آزادی رادیو اوری اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام
علیکم.
و علیکم السلام.
جوړ ګرانه خو
سلامت اوسه، خوشاله اوسه، مهرباني.
بخیر ارمانی خبرې کومه لغمان نگران.
مهرباني خو مهرباني سو
اول په خونه مال نه یو لس مصر نه داله د اخر په اخر افغانین نه داد هنر د سری په پاکستان دی جوړی دی پاکستانیانو ته اګل کراږي د کټګر نه خپل څه څه پیری لیدلې دي چې ما څه ویلي دي ورته او د سینر په نام څه پیری د ویلې دي دا څه پیری الکترونیکی یو دا په خبره نه او بل په خبره نه چې ما جوړ دي په پاکستان راوځي دا که په خبره نه دی په خبره دي چې
بله
سب ډیره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهرباني سب شنونده عزیز صحبت کنین، تماس شما وصل است با استدیوی ما. تماس از اینا هم قطع شد. یک بار ساروان صاحب مش شماره های بین المللی را هم برای شنونده های ما بگویم، به خاطر از اینکه مشکلات در خط های تلفن فکر میکنم در افغانستان امروز وجود داره. بله 00422122154501 و 00420222124601 شنونده داریم روی خط. بفرمایید.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام.
از ولایت پکتیا متماس.
بفرمایید. مهربانی خوشب.
بله محترم، از تمام شنوندگان و کارکنان رادیو سرودی سلام تقدیم می‌کنم و یک چیز نامه خواستم مشوره که بدم برای جناب محترم اشرف غنی احمدزی، که این چالش هایی که پیشتر شد و خرابی هایی که در دولت ما پیشتر شد و سبب ناکامی و پسماندگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان گردید، که یکی بود که ما از ما قدر بودجه ها و سرمایه هایی که آمد در افغانستان نتونستیم که یک بانگ صنعتی رو ما ایجاد کنیم تا صنعت در این وطن رشد کند و این وطن صنعتی گردد. تا که این وطن صنعتی نگردد ما نمیتونیم که در جهان مقابله کنیم و جهان سیال شدیم و از محتاجی دیگر خلاص کنیم. لحاظا برای محترم دکتر سبشوانی پیشنهاد ما است که در اولین خط در جلو فساد و دویم خط باید یک بانک صنعتی را ایجاد نماید که تا صنعتکارای افغانستان بتواند از آن قرضه بگیرد. ما کادرهای خوب داریم، صدابای خوب داریم، کامیدگاه خوب داریم که بتوانند از صنعت خود کار بگیرند، برای وطن خود خدمت کنند و هموطنان عزیز خود را در کار بگذارند، تا که برای از آن قرضه داده شد قرضه بدون سود، که یک مملکت اسلامی است باید قرضه بدون سود داده شد تا مردم پیشرفت کنه کار کنه. همین را در ولایت پکتیا ما در حدود 25 تا 30 فابریکا وجود داره، ولی از لحاظ مالی مشکلات زیاد دارن، هیچ نمیتونن که بتونن سر پیش برن. چندین بار به دولت مراجعه کردن، ولی متاسفانه که باز هم همون گپ است که فساد اداری بوده، هم فساد سمتی و اجادی بوده، در اینجا پکتیا هیچ کمک صورت نگرفته. لحاظ بازم پیشنهاد برای محترم دکتر سبشوانی که این مسئله رو جدی بگیره و تا یک بانک صنعتی برای تمام افغانستان ایجاد نماید.
بله تشکر میکنیم از شما. سلامت باشن سب.
بل اوریدون کلرو جان معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
سلام علیکم سروان سر جو خیر صد بکرم.
سلامت و سه خوشحال و سه مربانی
کس تا اوتور اوریدون کتا سلامون اوائم پر دیر بخن سر خدا سی خاص نظر نلرم خوی استاد دی رادیو لرم یا اعلان کولو.
مربانی سب.
بله سب
خبر دایده سی پرون نه بل اورد دا نن دی دریم یا تلرم ای دی غزنی مکور ستر جندی پوری لیا و مطروان سر راز پارو سدل تا یو کشنگی غوط پا غمتر که ترسه و اغمال دی ایتمان و نو لده تای دراجل لاری ما و سیلان که ولو مال کدا ورور دیماغ اوری یا جده یو خطر کرد دیماغ اوری ما تا دید پدغا تاج دراجی بلاری یا دیما اخپلش میره بزور تیلان کم پداش میره دیما تلیفون و که آقا کم شید جیزه پا مطر که دیما پدسه وی و آقا مال دی تیمان و ما دی علاج رزال پار کدی ما تا زن وخی یا زنگ را تا وخی آقا اخپل مال ما تا تسلیم کی.
صحیح منه نکور بدن. بل اوردون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم بیدار ما میدان خاله بفرمایید. تماس کیو
مهربانی کوی دیدار سب
اشرف غنی سب که رشتیا کی او پختل واده باندې کی او کول شي نه نو اول دیوا دی ورې د جن فالاران ورې کی او دا خائنان دا دغه دل دغه نلری کی او سم خلک دی ودری کنه ته د عبد الله سب پسند کی واده ورې د ټول جن فالاران نو زه ترې چې هغه نیم کړه دا واده ورې دا غام د خپل جن فالاران دی دا واده ورې د پریجیو کې دا دا خاصه خبر دي چې خلک یې کوي امنیت امنیت نو کړه ولی امنیت په پلی ورې د اردو دا واده دا خو یې نه کړه وصله دا ناشرب غنی صاحب.
دلته پخپله له میدانه درته خبرې کوم که نه دا د جنګ طلار خصوصي دي درته ودې د ملت یوه ورځ له دوی نه په قراره نه ده.
خو دا ووایه چې څه وکړي؟ اول څه وکړي؟ زموږ سوال دا ده چې ستاسو په نظر نوی حکومت اول باید څه وکړي؟ بله تاسو له موضوع خارج خبرې کوي. سوال زموږ دا ده چې نوی حکومت یا نوی ولسمشر ستاسو په نظر اول باید کوم اقدام وکړي؟ اول توجه چیشته وکړي؟ په دې خبرې وکړي دا چې نشي کولی یا جنگ سالاران دي یا نه دي هغه بله موضوع ده. دا هم کېدی شي چې تاسو وایئ چې اول توجه دي همدې ته وکړي چې جنگ سالاران دي لري کې. خیر، بل اورېدونکي ته به ورشو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
مهربانی کوئی صاحب،
ما په نظر خو د پاره مهمه ده چېرو ملګرو خو نور شرم تاولیت ورکړي. او زموږ په نظر باندې موږ خو افغانستان اسلامي مملکت کې زما چې اسلام ته اولیت دی واکې دا نوی جمهور دی. یو او بل د پاره باندې موږ یو څه معلومات چې باید خلک وایي وایي دی
بس ته بل په معلومات په برک شخص په برک خبري مکه دا وایي چې لمړي توبونه دي نوی حکومت باید سوي.
بریم بشینم دی بریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم، ادرب رحمی هستم از ولایت کندوز و سلام به همه شما تقدیم میکنم.
سلام، سلامت باشین، بفرمایید.
از رئیس جمهور موجود کیمیای ما خیر مقدم میکنم. از جناب آقای اشرف غنی اول بهتر نیست که امنیت تامین شود؟ وقتی که امنیت تامین شود اقتصاد مردم هم رشد میکند، تعلیم و ترجم رشد میکند، در زندگی مردم بهبود میامد. در صورتی که امنیت نباشد قانون اساسی تطبیق نشود ممکن نیست که امنیت. تشکر از توجهتان.
سلامت و سیست لن نظره.
بله،
بل ابردون که لرود زن معرفی که
بفرمان سب.
بله، سلام علیکم، محمد زاهد و غلقان علیه تمرکز رنکوک نتاشتا و طول ابردون که سلامون روانی کن.
سلامت و سی مربانی.
ما پیغام چې اول باید امنیت راسي، امنیت نی او یا څوک پل غواړي هغه پل به څنګه جوړ شي، او یا څوک د اوبو بند غواړي دا د اوبو بند به څنګه جوړ شي. اول باید امنیت شي، د اولو د دې نوي حکومت څخه مې دا خواهش دی.
سلامت اوسئ، مننه چې لنډ نظر تاسو هم څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است. مهرباني.
تشکر.
آجی صاحب عظیمی است لگه چه؟ بله، مهربانی، سلامت
باشید. بله، زنده باشید، زنده باشید. خون سلامون از خطر تنگیمی صاحب اصول خود افغانستان خلق بود. اول خود دستم بارتکی برکوم او بیا به دستم باشید افغانی و دستم عبدالله نموهی لده ده چه اول در معرف تدیر زیاد توجه بودی که در افغانستان معرف کسام از من کارواکی مخ که ویل که در معرف مخ بسره ده خود دیم معرف هغه کچه نه دی چې باید افغانستان د خلکو دپاره لازم وي. او په دوم قدم کې د اقتصاد په حصه کې باید ډېر سخت ګامونه پورته کړي. تنها او تنها باید زمونږ واردات پاکستان انحصار نه شي چې فقط له پاکستان نه خپل هغه ضروري مواد راوړو، تر پاکستان خپل سیاستونه په مونږ باندې وتپي او خپل سیاستونه په مونږ باندې تطبیق کړي. باید دوی له دغه منځنۍ اسیا له جمهوریتونو سره لارې د اقتصادي لارې باید جوړې کړي، د خط آهنګ باید جوړ کړي تر څو مونږ وکولی شو له نورو مالکونه واردات ولرو، صادرات ولرو او سوله راولو. سوله راوستل هم په دغه کې دي تر څو پاکستان د دغې لارې مونږ منځوي کړو او د پاکستان هغه په میلیاردو ډالرو چې زمونږ اقتصاد نه یې لاسته راوړي هغه د پاکستان باندې ودروو. او بله خبره دا ده چې ډېره مهمه درېیمه خبره چې د امنیت ده چې باید امنیت راولي په وطن کښې. امنیت په هغه رقم نه چې لکه د سولې شورا چې مخکې جوړه وه فقط هغه خپل یو سمبولیک دغه یې سرته رساوه. باید مخالفینو سره په زغرده کښېني، اول د جرې شا ته لاړ شي، د پاکستان سره خبرې وکړي تر څو له هغه ځای نه د افغانستان په ضد باندې کوم تحرکات ونه شي. پس له هغه نه بیا په داخلي مسایلو باندې غور وکړي او کښېني د خلکو سره خلک را ټول کړي، داسې ونه کړي چې د خلکو او د دولت تر مابین فاصله جوړه شي او خلق د دولت سره امکار شي اوس که تاسو ویني د دې دولت د پرمنس باندې د دې د سره د سروان صاحب هیڅ کله د دولت نه خو خیر د لسټ کې د پاکل د تاریخ ولیکي او چې د افغانستان لپاره هغه تاریخ ته پرې تاریخ ولیکي فقط د دې لپاره لازم ده چې اول د درې شان چې مایا د وری او مهم دي د
ډیر مننه جی صاحب عظیمی کور ودان سلامت اوسئ نور نو د خبرونو وخت راغی له خبرونو وروسته د بحث دوام ورکو قدر من اوریدونکو کولای شي چې بیا هم را سره تماس ونیسی او موضوع یو ځل بیا ورته اعلانو
بله موضوع برنامه ما ای است که بالاخره رئیس جمهور کرزی پس از تقریبا 13 سال از رهبری افغانستان کنار میره و با ریاست جمهوری خدافیزی میکنه. مراسم تالیف فردا در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار میشه و رهبری آینده افغانستان کار را آغاز میکنه.